دا مشال ریډیو دا په پښتونخوا کې د سهار لس بجې سوي دي. زه بوریوال کاکړ یم. سلامونه مې ومني. په دې اوسه خبرونه کې تاسو ته د پاکستان افغانستان په اړه رپورټونه او تبصری در خبروم. دغه سی بعد د خبرونې په دوی مې کې د مشال ریډیو اونیزه خبرونه د مشال مرکه هم واوري. خو لومړی خبرونه مهم خبرونو سره ټکی. د پاکستان جمهوری غورځنګ مشر د مسلم لیگ نون او پیپلز ګوند د مشرتابه ترمنځ پر لیدو کتو ناخوښي څرګنده کړې ده. د ملګرو ملتونو عمومي منشي وایي که طالبان غواړي چې په نړیواله ټولنه کې ورګډ سي نو به اساسي ګامونه پورته کوي. او د امریکا ولسمشر جو بایډن وایي اوکراین لا په ناټو کې د ګډون لپاره تیار نه دی. اوس بشپړ خبرونه. د پاکستان جمهوری غورځنګ مشر مولانا فضل الرحمان د مسلم لیگ نون او پیپلز ګوند د مشرتابه ترمنځ پر لیدو کتو ناخوښي څرګنده کړې ده. مولانا فضل الرحمان د جولای پر 9 په پېښور کې خبریالانو ته په یو ناسته کې ویلي چې پاکستان مسلم لیگ نون د پاکستان جمهوری غورځنګ یا پی ډی ایم برخه دی خو پیپلز ګوند نه دی. بیا د په وینا مسلم لیگ نون چې له پیپلز ګوند سره خبرې کولې نو ولې د پی ډی ایم مشران په اعتماد کې نه دي اخیستي. مولانا فضل الرحمان په دې اړه د شک څرګندونه کړې چې ګواکې په دوبی کې د مسلم لیگ نون د قائد نواز شریف او د پیپلز ګوند شریک مشر آصف علي زرداری ترمنځ لیده کاته ناڅاپي وو. دا لاغ وروسته ده چې د پاکستان مسلم لیگ نون او پیپلز ګوند مشرانو د جون پر 8 په دوبی کې لیده کاته کړی وو. د رپورټونو له مخې دوی د راتلونکو عام انتخاباتو پر مهالویش او د مرکز په ګډون د صوبو پر نگرانو حکومتونو هم سره غږېدلې وو. ملي جمهوری غورځنګ په شمالي وزیرستان کې د خپل یو مخکش وژل کېدو پر ضد د خیبر پښتونخوا او بلوچستان په یو شمیر سیمو کې احتجاجونه کړي دي. د جولای پر 9 سویو د احتجاجونو کې د امنیت په اړه د پاکستان پر ریاستي ادارو او د هغوی پر تګلارو سخت نیوکې سوي دي. د خیبر پښتونخوا په بنو کې سوي مظاهرې ته د ملي جمهوری غورځنګ صوبایي جنرال سیکرټري ندیم اسکر وویل دا له هغه وروسته ده چې د جولای پر 8 د شمالي وزیرستان په حاکم خیلو کې د ملي جمهوری غورځنګ یو مخکش عتیق الرحمن د ناڅرګند وسلوالو په ډزو کې ووژل سو. د شمالي وزیرستان پولیس وایي چې دوی د نامعلوم وسلوالو پر ضد مقدمه درج کړي او پلټنې کوي، خو تر اوسه نه په دې اړه څوک نیول سوي او نه چا د دې ذمواري منلې ده. د بشن نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل پر پاکستانوي چارواکو ژغ کړی چې عبدالحمید زهرای پیدا او خوشی کړی. یا سازمان د جولای پر 9 پر ټویټر په یو بیان کې لیکلي چې دوی د عبدالحمید زهری له کورنۍ سره ولاړ دي. بیان زیاته کړې چې که عبدالحمید زهری د پاکستانوي چارواکو په ولکه کې وي نو زر تر زره دي خوشی کړي او یا دي هم په سندستي توګه ولسی عدالت ته وړاندې کړي. د عبدالحمید زهری کورنۍ وایي هغه د 2020 کال د اپریل پر 10 په کراچۍ کې له خپله کوره پورته کړل شوی. د ملګرو ملتونو عمومي منشي وایي که طالبان غواړي چې په نړیواله ټولنه کې ورګډ سي نو به اساسي ګامونه پورته کوي. انټونیو ګوتریش وایي طالبان به د دې لپاره د بشري حقونو د ساتنې او پرمختګ لپاره د پام وړ ګامونه اخلي. د ده په وینا که طالبان غواړي چې د نړیوالې ټولنې برخه سي باید د نورو مسلو ترڅنګ د یو ټول شموله حکومت جوړېدو او د هغو مسلو په اړه پریکړې یقیني کړي چې پر ځین پر ژوند اغیز کوي. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي دا څرګندونې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما د جولای پر 9 پر ټویټر خبرې کړې دي. د بلوچستان اعلی وزیر عبدالقدوس بزنجو اعلان کړی چې په کوټه کې به د گرین بس په نامه بسونو پروژه پیلوي. نوموړي د جولای پر 9 پر ټویټر لیکلی چې دا بسونه به په ازمایښتي توګه د جولای پر 13 پیل سي او رسمي پرانستی به د جولای پر 18 نیټه وي. د بلوچستان د ترانسپورت څانګې دا بسونه د تیر اعلی وزیر جام کمال په واکمنۍ کې اخیستي وو خو پرانستی نه وکړي. او د امریکا ولسمشر جو بایډن وایي اوکراین لا په ناټو کې د ګډون لپاره تیار نه دی. ولسمشر جو بایډن دا خبره په روانه اونۍ کې د ناټو په غونډه کې د ګډون لپاره تروانی دو وړاندې د جولای پر 9 سی این این ټلویزیون ته په مرکه کې کړی ده. نوموړي ویلي اوکراین ته په ناټو کې د ګډون تر بلنې وړاندې باید له روسیې سره د اوکراین جګړه ودرول سي. د خبرون پای. تاسو موږ غلا مشال ریډیو څخه اوري اوریدونکو په دیو ساده خبرونه کې د پاکستان او افغانستان په اړه رپورټونه لرو او لاغه ورسته به د خبرونه په دومنه کې تاسو د مشال ریډیو اونۍ ز خبرونه مشال مرکه وړاندې کوو. خو اوس راځو د خبرونه د سر موضوع ته. تاسو په خبرونو کې مو اوریدل چې د پاکستان جمهوریت غورزنګ او جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن د مسلم لیگ نون او پیپلز ګوند د مشرتابه ترمنځ پر هغو لیدو کتو ناخوشي څرګنده کړې ده چې په دوبۍ کې ترسره شوی و. په دې اړه په اسلام آباد کې له خپل همکار طاهر خان سره خبرې کوو. طاهر خان صاحب، تاسو په خبرونه کې هرکلی وایو که لومړی ادارت وایسته چې مولانا فضل الرحمن دغه خبرې پرون په پېښور کې په څنګه غونډه کې کړې دي؟
سلام تاسو ته او استاد اوریدونکو ته. مولانا فضل الرحمن په پېښور کې خبریالانو سره خبرې کولې او اولنۍ موضوع ته بلاړ شو. څنګه تاسو یادونه وکړه، د هغه د اولنۍ موضوع چې کوم تیره میاشت په دوبۍ کې متحده عرب اماراتو کې د پیپلز پارټي او د مسلم لیگ نون د مشرانو ترمنځ خبرې شوې، مذاکرات شو او بیا داسې رپورټونه وو چې په هغې کې د راتلونکو انتخاباتو په اړه باندې دي مشورې کړي دي او د ویش چې دواړه غاړې چوکۍ ګټي نو څنګه به د دې په راتلونکو کې حکومت کې د دې ونډه وي. یو دغه موضوع وه. دویم عبوري حکومت، ځکه چې په خپله باندې هم څوک وزیران وایي چې په اګست کې په راتلونکو میاشت کې به د موجوده حکومت وخت پوره شي، اسمبلی به ماته شي. عبوري حکومت هم د دوی دویمه موضوع وه چې کوم دلته رپورټونه راغلي وو. یا ځنې وو ډېر زیات خو رسمن دواړو غاړو پیپلز پارټي سنو مېر. خو بهرحال دغه موضوعاتونه مولانا فضل الرحمن په هغې باندې خفګان څرګند کړی دی چې دې د پی ډی ایم مشر دی. او مولانا فضل الرحمن دا خبره هم کړې ده چې پیپلز پارټي د پی ډی ایم برخه نه ده او دې د دغه خبرو په اړه باندې په اعتماد کې نو اخیستې. نو د خپل خفګان څرګند کړی دی. یو خو دا موضوع وه. او دویم بیا د زړې ځینې انکشافات هم کړي دي چې د ایس آی پخوانی مشر دې دا دعوه کوي فیض حمید دته د سینیټ د غړیتوب د او بیا د سینیټ د مشرې د چیرمینې هم دته وړاندیز کړی و خو د هغه رد کړی و. د ملاقات غوښتنه هم مولانا فضل الرحمن وایي چې هغه ته کړی وه، لیکن دې انکار کړی و. او بیا په خپله باندې جنرال فیض حمید چې د عیسائی مشر په هغه وخت کې و تېر حکومت کې، نو ده سره بیا لیدل هم کړي وو خو لیکن دوی چې دی هغه ته نه ورغلی، دې انکار کړی. خو دلته به یو خبره دا وکړم چې دا د پاکستان په سیاست کې چې کوم دا خبره اکثر کیږي او لکه فیض حمید چې هغه د عیسائی مشر وو او د مولانا فضل الرحمن د دې دعوې نه وروسته خو داسې ښکاري چې د عیسائی هغه رول خپل هغې ساتلی وو. فیض حمید په دې اړه باندې بیانونه خو نور مخکې راغلي وو، لیکن د یو مشکل دار چې د فیض حمید لخوا د هغې وضاحتونه نه کېږي. همدار مولانا فضل الرحمن به ووایي چې یو ادعا ده او بل د فوجي ادارتونو مهرباني
وبخښئ. طاهر خان صاحب، دغه په پی ډی ایم باندې که خبره وکړو، مولانا فضل الرحمن د پی ډی ایم مصر دی او مسلم لیگ نون تر اوسه په رسمي توګه داسې نه دي ویلي چې ګواکې دوی نور د دې اتحاد یا د دې تحریک برخه نه دي. د مولانا فضل الرحمن دغه خبره تر کومه حده تاسو ته په اوسني تناظر کې پر ځای ښکاري چې دوی باید په اعتماد کې اخیستل شوي وای د پیپلز پارټي تر خبرو وړاندې؟
ګوره، کومه خبره چې په دوبۍ کې شوې وي نو ډېر زیات رپورټونه وو. او زه چې ګورم نو هغه رپورټونه په خپله باندې دا پارټیانې دا ډلې په خپله باندې بیا جرنالستانو سره شریکي رسمن هغوی ځینې وخت کې نه غواړي چې خبرې وکړي په دې موضوع باندې. خو هغې چې کوم څومره رپورټونه چې دغه غونډو په اړه باندې په رسنیو کې میډیا کې پاکستان کې چاپ شوي وو چې د ویني بحثونه پی شوي وو، نو دا پیپلز پارټي او مسلم لیگ نون دغه مسترد کړي هم نه دي. لکه چې کومه موضوع ته مخکې ما اشاره وکړه، او مولانا فضل الرحمن ظاهره خبره ده چې د پی ډی ایم مشر اوس هم دی او هغه به خپل معلومات لري. ممکن ده چې هغه ته ځینې معلومات ورکړي شوي وي. نو د مولانا فضل الرحمن راتلونکي چونکې انتخابات دي، او اول د مولانا فضل الرحمن د انتخاباتو په اړه باندې په اکتوبر یا د نومبر په اول کې باغې سره ډېر متفق هم نه ښکارېده. خو بهرحال ګوره، تاسو ته یاد وي چې کله د انتخابات شوي وو او تحریک انصاف پکې زیاتې چوکۍ اخیستې وې، مولانا فضل الرحمن هغه وخت کې مخالفت کړو چې اسمبلی ته لاړ نه شي. او ځکه چې دغه دا نظر و چې په انتخاباتو کې 2013 کال انتخاباتو کې د مولانا فضل الرحمن دا دعوه وه چې دې کې درغلي شوې وه. دا خبره پرونو وکړه. چې لکه هغه وخت کې دا ویلی مولانا فضل الرحمن یو خپل دغه حکومت یې دلته یو خبره بله مختصر کوم چې پاکستان کې د اتحادونو سیاست هغه څه ډېر زیات د هغه ښه ماضي نه ده پاتې شوی، او خاص کر بیا د مذهبي ډلو که تاسو وګورئ کله چې اسلامي جمهوري اتحاد جوړ شو هغه وخت پای کې هغه وخت کې دا یو سوچو چې مداخله شوې وه. 2002 کې چې پاکستان کې انتخابات شو د طالبانو خلاف چې کله عملیات وشول نو هغه اثر په پاکستان دی هو کتل انتخابات اسلامي جمهوري اتحاد آی جی آی، لیکن هغه وخت کې حکومت هم جوړ شو په خیبر پختونخوا کې، لیکن ځینې پکې مسلې وې. یاد هغه نه مخکې چې جماعت اسلامي د مسلم لیگ نون سره په اتحاد کې وه هغه وخت کې مسلې به وې، او مولانا فضل الرحمن خبره خود لکه دې نه و منلې په شروع کې، او اوس هغه وایي چې هغه دا خپل خبر ته اشاره کړل. نو اتحادونو سیاست هم خنډ پاتې شوی، بیا مذهبي ډلې ځینې وخت کې خو یو رول ولري په اتحادونو کې، خو وروسته بیا اکثر دی کله منو چې هغه رنګ دي ته په واک کې برخه ور نه کړی شو. نو بارا مولانا فضل الرحمن دې ته اشاره کړل، ممکن دا چې مولانا فضل الرحمن د دې بیان نه د راتلونکي لپاره د یو خبرداري هم وي، او ممکن دا چې اوس هغه خفګان څرګند کړ او کېدی شي اوس د حکومتي مشران هغه سره وویني، ځکه هغوی ته خو د مولانا فضل الرحمن په راتلونکي انتخاباتو کې یو ضرورت به هم وي، او تر اوسه پورې خو لکه د پارټیانو دا یو موقف دی چې ځان ځان له انتخابات کوي، لیکن تاسو هم ممکن نه چې
هغه شي چې خان صاحب دا د چې پیپلز ګوند او مسلم لیگ نن چیرې یو داسې نتیجې ته رسیږي چې دوی د سیټ په بنیاد احتیاط کوي، نو په داسې یو حالت کې بیا د پی ډی ایم څومره اهمیت پاتې کیږي؟
ګوره تا خو په خپل باندې د پی ډی ایم مشرانو ویل دي چې پی ډی ایم انتخابي اتحاد نه دی، او هر پارٹی به غواړي هم چې خپل سر باندې انتخابات زکه وکي، یو خدای دې لپاره به دا سوچ لاقي به دا سوچ وي چې یو فرصت دې ته زکه پر لاس ورغلی دی چې پی ټی آی هغه اویشل شو تحریک انصاف دا غې نړیر کسان په خبر پښتونخوا کې په پیپلز پارټۍ کې شامل شول، په پنجاب کې پنو خپل پارټي جوړ شو استحکام پاکستان پارټي، نو دوی د پاره خو د دې د ذهن کې دي د پیپلز پارټۍ او د مسلم لیگ نو چې دې د پاره یو موقع ورکړی شوی دا یا پیدا شوی دا، او دلته حکومت دا یو عمومي نظر دی کومه جرنالستان دلته نه بیاني، نو اوس کومه وګورو نو هغه جنرال باجوا چې کوم یو خبره کړې و چې سیاست کې به فوج مداخله نه کوي، ځکه هغه دا منلی وو په خپل اخیرنی تقریر کې چې اویا کاله دا جنرال باجوا بیان دی دا زمانه دی چې مداخله شوې ده، دا ټیک کار نه دی شوی، آئنده به دا کار نه کوو. خو کوسنی حالت ته مونږ وګورو زما خیال جنرال باجوا بیان صرف فقط یو بیان ثابت شو، نو بهرحال مسلم لیگ نون او پیپلز پارٹی او د مولانا فضل الرحمن په ذهن کې ضرور دا وی چې دیره پاره فرصت پر بشو چې پیپلز پی ټی آی د عمران خان خروج د عدالتونو ته حاضرېږي، نن هم دا امکان چې عدالتونو ته حاضر شي، نو بهرحال پی ټی ایم اتحاد ته لیکن دی به ضرور سیټ ایڈجسٹمنٹ چې وته وی چې کم ځای کې دی دی یو بل حمایتو کی یو کم ځای کې خپل کسان ورته کې نه یو کم ځای کې داسې هم امکان چې وته سي وی چې تر پی ټی آی مضبوط وي هلته دی اتحاد غونډه مو کی، خو لیکن بهرحال ټول دا بیانونه راغلي چې ځان ځان په انتخاباتو کې برخه اخلو، البته په سیټونو باندې په چوکو باندې جوړ جاړی کیدی شي چې دا ماته پرېد او دا تاته پرېد.
ډیر مننه په اسلام آباد کې زموږ همکار طاهر خان او تاسو ته معلومات درکول.
مشال رادیو ته وګیاست او زبوق غږ په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن لالاري اوري.
تاسو مشال رادیو ته وګیاست د ملي جمهوری غورځنګ لخوا پرون د بلوچستان او خیبر پښتونخوا په شمیر سیمو کې احتجاجونه شوي دي. دا احتجاجونه پر دې کې دي چې وړ مورز په شمالي وزیرستان کې د یاد ګوند یو مخکښ وژل شوی وو. دوی په دې اړه احتجاج اعلان کړی چې په ځینو سیمو کې پرون شوی او په ځینو کې به نن کېږي. د مشال ریډي خبریال عمر وزیر دې ته کتنه کړې ده.
ملي جمهوری غورځنګ په شمالي وزیرستان کې د خپلې ومشر عتیق الرحمن د وژنې پر ضد د پاکستان په پښتون میشته سیمو کې پرون د جولای په 9 مظاهره وکړې او ځینې ښارونو کې نن مظاهره کوي. پرون د جولای په 9 د بلوچستان په لورلای هرنایی چمن ژوب د خیبر پښتونخوا په بنو مردان سوابي جنوبي وزیرستان کې د غشان د دوی د اعلان تر مخه نن په میرامشاه اسلام آباد ډیره اسماعیل خان او کوټه کې مظاهره کوي. دا تر هغې وروسته ده چې د جولای پر اتمه وسلوالو د شمالي وزیرستان په حکیم خیلو کې د ملي جمهوري غورځنګ د تپي کلي مشر او د سرکاري ښوونځي پر استاد عتیق الرحمن برید وکړ او هغه یې وواژه. بنو کې په دې لړ کې شویلاریون ته وینا کې د ملي جمهوري غورځنګ خیبر پښتونخوا عمومي سکرتر ندیم اسکر وویل چې مودینه د دوی وژنه روانه ده. وړاندې وسلوالو د پښتنو وینه توی کړه، بیا د امن په نوم فوزي عملیات وشول، بازارونه کورونه یې لوټ شول، خو امن به حل نه شو. نن یې بیا وینه تویږي.
څنګه ماحول یې جوړ کړو؟ دهشتګردی یې روسته اوال یې مش په طالبو وللی هغې بعد چې د اګدا پرشن یې په نوم مرسي مش خو چې بس شادو چې ته وایې چې زه پرشن کو دغه خلک خو وطن در تر پرېږ خو هغې بعد چې خل بیا هغه په دغه وطن پونده هغه دهشتګردی دو هغه وینه چې ول دي په دا وطن پونده چې بیا کماله به رونه دو پتا پله سه پونده مشتو څلو بل سره پوي شي مشتا کلاکه فیصله وکي چې مش په خپل وطن پونده هیڅ قسمه جنگینه نه مني دا هر قسمه جنگه مخالفاتو کی.
نمیرام شاه پولیسو په بیان کې ویلي چې د پیښې مقدمه یې دایره کړې او ککړ کسان د قانون منګولو ته سپاري. بنو کې شویلاریون ته وینا پر مهال د غورځنګ بل یو مخکښ رحمت غلام وویل چې تر 1500 پورې ځوانان مشران سیاستوالان په هدفي بریدونو کې ووژل شول. د امن پر ځای کولو لپاره د غلطه فوزي عملیات هم وشول خو ورته یې امن ټینګ نه کړ.
په وزیرستان کې دا 1500 کسان ټارګټ شول تر وسه پرې میشته انصاف نشي ملاو میشته وی چې تاسو ته میر مطلب په وزیرستان کې دهشتګردي ختم کوي تاسو ته میر امن روالي او هغه پرشن وشای د میر بازوري نه ډنګ شول خو میشته تر وسه پرې امن بحال نشای. دا مطالبه کی چې د کیمه وژنې شي پچار دو چته دغه رکتام کې اوه پره یو هدی قاتل ته گرفتار نه کای تیکو رحمان چې کیم شهید شوای خاندان ته انصاف ملاوشي او د قاتلون چې کیم دی اغا دا زر نظر گرفتار کو.
د ملي جمهوریت غورځنګ د مشر محسن داوړ په ګډون یو شمیر سیاستوالانو د تیکو رحمان وژنه غندلې او لا تنظیمي څخه د نام نه د مخنیوي غوښتنه کړې. روان کال کې د غلطه ټول سلور ویش هدفي بریدونه شوي چې شاوخوا دیش کسان پکې ووژل شول. ځایو له سیاسي ګوندونو او جرګو په وار وار د نام نه پر ضد احتجاجونه کړي او حکومت نه هلته د امن ټینګولو غوښتنې کړي دي. حکومت او فوز په بیا بیا ټینګار کړي چې ریاستي امنیتي ادارې د وسله والو ضد بے توپیر عملیات کوي او په تیرو کالونو کې په دې لړ کې بریاوې ترلاسه کړې دي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ریډیو د دوشنبه یا ګل ورځې اونیزې خبرونه
د مشال مرکه
په لسنیمو بجو
د مشال پنوم
په یو بجه
د مشال ریډیوي مجله
په دوه نیمو بجو
پختونخوا کلی پکلی
په دریو بجو
سندری جادوګری
په سلور نیمو بجو
روختیا او درملنا
په پینزو بجو.
تاسو مشال ریډیو ته غوړیست او سولرسو جنوبی وزیرستان ته. د بر جنوبی وزیرستان اوسیدونکو وایي چې دوی هلته د امنیتي حالاتو په اړه اندېښمن دي. دوی له حکومتي چارواکو غواړي چې د دوی په سیمه کې دی د بدامنۍ مخه ونیسي او د امن پر ځای کولو لپاره دی ګامونه پورته کړي. دا په داسې حال کې ده چې د حکومتي او امنیتي چارواکو په وینا دوی په سیمه کې د امن پر ځای ساتلو او د وسلوالو پر ضد ګامونو پورته کول ته دوام ورکړی دی. اشتیاق مسیدی رپورټ لري.
د سویلی وزیرستان پر ضلع اوسیدونکي ویایي چې پاکستانی حکومتي چارواکیو یې په ضلع کښې امنیتي حالات بې غوره کړي دي چې په وجه یې ضلع ته په ګڼ شمېر کښې وسلول روغلي دي. په دغې براکښې د سراروغه ویلیج کونسل چیرمن اساق ماسید ویایي
ټولته اپریشنی نه وشول خو دیوی صاحبره پس ویلی وزیرستان شه هیڅ قسم نه دهشتګرد ختم شول او نه امن او امان راغی زوره اپریشنی نه وشول د دهشتګرد په نوم باندې دولته نقصان کا رسیدلای دی عام عوام ته رسیدلای دی دهشتګرد په غیرنګا ډالې لکه سرنګه چې په 2007 په 2008 شه ګرځیدلې هغه ډالې بیرته واپس پس ویلی وزیرستان شه روغلی دی ګرځي دولته د اف سی ولا یا د فوج ولا چې کوم ذمہور خلک دی خواشی سرا طالبان تا حوالہ کری دو پولیس دخپل تانے نہ بہار دے دئی اچ اختیار نشتا فوج ایف سی دلتا پکیم نو مبندر غلی دی چے علاقہ کے دہشت گرد ختم کاوی امن او
پورا پہ احتجاج بنے مجبور شوی دی
مشال ریڈیو پر یوٹیوب انسٹاگرام فیس بک او ٹویٹر ہم تعقیب ولائی سی
تاسو مشال ریډیو ته غوړیست د ملګرو ملتونو عمومي منشي ویلي چې ک طالبان غواړي چې په نړیواله ټولنه ورګډ سي نو د دې لپاره به بنیادی ګامونه پورته کوي. د خبره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي انټونیو ګوترش لخوا په هغه رپورت کې شوی چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وړاندې شوی دی. په دې اړه تفصیل د نوریاس نوری په دې رپورت کې اورو.
د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونی ګوتریش وایي طالبان چې غواړي د نړیوالې ټولنې یوه برخه وي دې ته اړتیا لري چې د بشري حقونو د ساتنې او پرمختګ لپاره د پام وړ ګامونه پورته کړي. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي د څرګندونو دغه برخه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما پرون یکشنبه په ټویټر پاڼه کې خبره کړې او ویلي دي چې نوموړي دغه څرګندونې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د افغانستان په اړه په درې میاشتنی راپور کې کړي دي. په دغه راپور کې چې د جون په شلمه چمتو شوی ویل شوی چې طالبان په افغانستان کې د واک ساتلو او ټینګولو ته دوام ورکړی چې په نتیجه کې شخړې نسبتا کمې شوي خو د افغانانو پر اساسي حقونو او ازادیو په تیره پر ښځو او نجونو محدودیتونه هم داسې روان دي. د راپور له مخې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو عملیات هم د طالبانو د حکومت د هغې پرېکړې له امله په مستقیم ډول اغېزمن شوي چې ښځې د ملګرو ملتونو په ادارو کې له کار کولو منع کړې دي. دغې پرېکړې په ځانګړي توګه افغان ښځو ته لاسرسی محدود کړی دی. طالبانو له دې مخکې ښځې په نادولتي کورنیو او نړیوالو موسسو کې هم له کار کولو راګرځولې دي. دغه راز طالبانو د 2021 کال په اګست کې وخت له رسېدو راهیسې له شپږم ټولګي پورته نجونې ښوونځیو ته تللو منع کړي او هم نجونې او ښځې له پوهنتوني زده کړو راګرځولې دي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونی ګوتریش په دې راپور کې ویلي که طالبان غواړي د نړیوالې ټولنې برخه شي باید د نورو مسایلو تر څنګ د یو ټول شموله حکومت جوړېدا او د هغو مسلو په اړه پرېکړې یقیني کړي چې په ورځني ژوند اغېز کوي. د نیولو له ویرې پرته د مخالفتونو په شمول د بیان ازادیو ته اجازه ورکړي، غیر قانوني توقفونه دې ودروي، په تېره د هغو کسانو چې پر ښځو او نجونو د جنسیتي توپیر له مخې د سختو محدودیتونو په وړاندې غږ اوچتوي. په دې هدف د کابل په ګډون په یو شمېر ولایتونو کې سوله ییز لاریونونه د طالبانو د چارواکو لخوا ځپل شوي او یو شمېر غړي یې د موقت وخت لپاره نیول شوي او لکه د زده کړې د فعال او قلملار ټولنې د مشر مطیع الله ویساب په څېر یو شمېر نور د زده کړې د حقونو مدني فعالان لا تر اوسه د طالبانو په بند کې دي. په دغه راپور کې ویل شوي چې یو نامه د طالبانو د سرپرست حکومت له چارواکو سره د خپلو ټولو تعاملاتو له لارې هڅه کوي چې دغه سخت محدودیتونه لرې کړي. څه باندې یوه میاشت وروسته پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو دوه کاله پوره کېږي، خو د نړۍ هېڅ یوه هېواد تر اوسه حکومت په رسمیت نه دی پېژندلی. د نړیوالو لخوا د طالبانو د حکومت په رسمیت نه پېژندلو یو اصلي لامل همدا د طالبانو له لورې پر نجونو او ښځو د زده کړې او کار پر حقونو پراخ لګول شوي محدودیتونه ګڼل کېږي.
تاسو غږ مشال ریډیو څخه اورئ. په خیبر پښتونخوا کې د کارخانو د مالکانو اتحادیه وایي چې په دې وروستیو کې ورته یو واری بیا امنیتي ګواښونه زیات شوي او که حکومت ورته تحفظ ورنه کړي نو خپلې کارخانې به نور ثبوت یوسي. یادې اتحادیې په دې اړه یو غونډه کړې او د جولای پر اتمه یې له حکومت په یو خط کې د امنیت غوښتنه کړې ده. تفصیل په دې رپورټ کې اورو چې شبیر جان برابر کړی دی.
دا خیبر پښتونخوا سندکار وای چې دوی ته یو واری بیا د بیلابیلو موبایل شمیرو څخه د پیسو غوښتلو یا بتی او دړکو زنګونه راځي او چې پیسې نه ورکوي نو بیا په دوی او د دوی په کورونو بریدونه کیږي. لکه څنګه چې د جمعې په ورځ پیښور حیات آباد کې د دوی د یو ملګري په کور د لاسي بم برید شوی وو چې پکې ودانه او کور کې ولاړ څلورو ګاډو ته زیان رسېدلی وو. وایي وړاندې ورته د بتی کالون راتل او په نه ورکولو یې دغه نتیجه ده. خیبر پښتونخوا کې د سوداګرو اتحادیه پخوانی مشر محمد اسحاق خان مشال لیډو ته په دې بابلا د جولای په نهم ویل چې وړاندې د قصې ختم شوی وي، خو له دې اوس یو وار بیا سر راپورته کړی دی.
د ټیم واتس اپ کالز یوز کیږي او بیا هغه کې واتس اپ میسیجز هم دی کې د افغانستان نمبر اگر روان دی واتس اپ او بل د سعودي نمبر هم دی لوکل نمبر هم دی. نو وی اوټ خو راوته شي که حکومت غواړي نو دا لعنت به ختم شي او دې ټیم دا شی ډیر زیات واپس کوم بتخوري دا ایکسټرشن کالز دی دا دې ټیم ډیر زیات په مخ په بره روان دي. دا چې کوم حادثه شوی دا بل پرون یو خبره ده چې مطلب باقي کې اوس ډیر زیات کنسرنز دی انډستریلیست کې او تاجرانو دوړو کې دي چې به اوس دا ټیم دی چې بیا د صوبې نه خلک کوچو کې او کاروبار به بندي او دې دا ډیر شی ایکستریم تر روان دي.
نو موږ یې زیاته کړه چې وړاندې نه خیبر پښتونخوا کې روزګارونه او صنعتونه د 1300 تبادم نه او تر هغه لري لوي ډیر اغیزمن دي او ګڼ شمېر صنعتکار نور صوبو او نور ملکونو ته خپل روزګارونه منتقل کړي دي. نو باید حکومت او امنیتي ادارې دوی او د دې روزګارونو ته تحفظ باور کړي. دا چې حکومت په دې اړه څه دریځ لري نو د خیبر پښتونخوا د صنعت مالیه او تکنیکی تعلیم نگران وزیر عدنان جلیل مشال لیډو ته وویل چې دوی وړاندې هم ټول متعلقه ادارې په دې خبر کړي دي او اوس به هم د دوی د هڅه وي چې د دې صوبې معیشت او روزګار بچ کولو لپاره داسې ګامونه پورته کړي چې تاجران او د دوی روزګارونه محفوظ شي.
Administration of police and law enforcement agencies se humre kaafi aur hamari provincial government is pe indulge bhi hai ki ji inki root cause ko dekha jaye aur root cause ko eradicate
intizamiye police aur amniyati idaro ta mung wayli hamdi aur subai hukumat padi ki lagya hamde che de har sajarada malum kadi aur da jarani nada khatam kadi zaka da dawal pe khudair manfi asarat wi aur ha khalak che de suba ke da kaluno rasi rozgaruna kai no hoy ba majbur shi che karobaruna prig di no che rozgar نوی نو د خلکو ژوند به هم خنوي او ما متعلقه محکمو ته په دې اړه ویلي هم دي چې د دې سهل راوباسي او کاروباریان محفوظ کړي. ځکه زما هم دا خواهش ده او دا می کوشش هم ده چې دا مسله زر تر زر هواره کړو او څوک پکې ککړ دي هغه ته سزا ورکړل شي او داسې سخت سزا ورکړي چې بیا داسې کولو کوشش نه کوي.
جو کلپرس هن انکو سزا دی جائے تاکہ تو ایسی ایگزیمینری سزا دی جائے کہ کل کوئی یہ کرنے کی کوشش نہ کرے.
دا جمعه پورس خوشا سلورنی بجې پیښور حیات آباد کې د یو تاجر په کور لاسي بم برید شوی وو. د هغې وروسته د صوبې د صنعتکارو سازمان د یو خط د لارې د خیبر پښتونخوا داخله چارو محکمې، وزیر اعلی، ګورنر، د صوبې د پولیسو مشر او نورو امنیتي ادارو نه غوښتنه کړې چې صوبې کې کاروبار کوونکو ته تحفظ ورکړي، ځکه د دې صوبې او د دې صوبې د ولس خوشحالي د پرم نروزګار او خو اقتصاد سره تړلې ده. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پیښور.
مشال رادیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیزي خبرونه هم لري. اوریدل او لیدل یې مهیروي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیست. په پښتونخوا کې د سهار لس نیمې بجې سوې دي. د خبرونو لنډیز درته یادونه کوو چې د پاکستان جمهوری غورځنګ مشر مولانا فضل الرحمن د مسلم لیگ نون او پیپلز ګوند د مشرتابه ترمنځ پر لیدو کوټو ناخوشي څرګنده کړې ده. نموړي پرون په پېښور کې خبري اعلان سره خبرې کړې دي. هغه ویلي چې مسلم لیگ نون د پاکستان جمهوری غورځنګ یا پی ډی ایم برخه دي خو پیپلز ګوند نه دی. د پوینا مسلم لیگ نون چې له پیپلز ګوند سره خبرې کولې نو دوی په اعتماد کې نه دي. اخستی د مسلم لیگ نون له خوا تر اوسه په دې اړه خبرګون مخته نه دی راغلی. د ملګر ملتونو عمومي منشي انټونی ګوتریش ویلي چې که طالبان غواړي چې په نړیواله ټولنه کې ورګډ شي نو به اساسي ګامونه پورته کوي. دا خبره د ملګر ملتونو لخوا پرون پر ټویټر لیکل شوې ده. په بیان کې راغلي چې طالبان به د ټول شمولو حکومت په ګډون یو شمیر نور ګامونه ته لار هواروي. او د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي اوکراین لا په ناټو کې د ګډون لپاره تیار نه دی. د په وینا تر څو چې اوکراین ته د ناټو د ګډون بلنه ورکړل سي له روس سره باید روانه جګړه ودرول سي. او سمزو د خبرونه په دیمن مای کې تاسو د مشال رادیو اونیزه خبرونه د مشال مرکو وړاندې کوو. د دې خبرونه کوربه عبدالحی کاکړ دی او دا اونۍ پکې په برتانیا کې میشت افغان الاسلام سیاستواله پیمانه اسد میلمانه ده.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د
منګل تکنیک چې کوم دی
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ.
اوریدونکو د مشال مرکه کې موزه عبدالحی کاکړ هرکلی کوم. نن مو په لندن کې افغان نژاده سیاستواله پیمانه اسد میلمنه ده. دا په ماشوموالی کې له خپلې کورنۍ سره د یوې کډوالې په توګه له افغانستانه برتانیا ته تللې وه. خو نن د لندن ښار د هیرو سیمې په ښاروالۍ حکومت کې د کارګر یا لیبر پارټي لخوا منتخب استازې ده. زه او زما بل همکار ګلایاز د مشال رادیو په اروپا کې د میشتو پښتنو پر ستونزو، ننګونو، فرصتونو او د هغو په غربي ټولنه کې د اورګډېدو د جاج اخیستو لپاره برتانیا ته تللي وو او هلته مو له پیمانه اسد سره د هغې د ژوند فرصتونو او چیلنجونو په اړه مرکه وکړه چې ستاسو پام ورته راګرځوم.
زما نوم پیمانه اسد ده. زه په کابل کې پیدا شوی یم په افغانستان کې او دلته راغلی یم. زه چې درې کلنه وم زما فامیل د کابل د جنګو څخه وتښتېدی جلال آباد ته. بیا دغه ځای څخه موږ دلته راغلی یو او زه درې کلنه وم چې موږ دلته راغلو. ته تللی شوی یم، دلته مې درس ویلې دی او دلته ژوند کوم.
دی کې عموما داسې فکر کېږي چې هر څوک چې وي او ورسره افغانان هم چې هغه نورو هېوادونو ته راسي، اروپایي هېوادونو ته راسي، نو هغه په نورو کارو باندې مصروفي او درس هم تاسو ویلی دی. سیاست ته بیا ښځې چې راتلل هغه قاسم په وطن کې هم دا تصور نه وي. د سیاست طرف ته ستاسو راتګ
اول می پلان نه درلود چې سیاست ته راسم. لکه نورو افغانانو غوندې مور پلان مې ډېر غوښتل چې زه یا ډاکټر سم یا وکیل سم یا معلم سم یا داسې کوم وظیفه وکړم. خو زما دا وظیفه دونه خوښم نه و او بل ما ډېر داسې کارونه کړي وو په کمیونیټي کې دلته په هره کې چې د خلک سره کومک کېدی، مخصوصا د ښځینه سره. او وخت چې زه فارغ شوم د ماستري سره ما د یو داسې چارټي سره کار کوله چې د ښځې سره کومک کوله د کور پیدا کولو او د دام مسلې. او په هغه کې زه ډېر اصلا خوشحاله شوم ځکه چې داسې کسان سره مخامخ شوم چې نه ژبه یې پیدله، نه انګلیسي ژبه یې پیدله، کوچنیان درلودی او حکومت سره کومک نه کوی. نو ما ویله زما فامیل چې دلته راغلي وو هغه زما مور زما په سترګو کې راغې او زما مور مې په یاد شو چې مور مې دلته راغلي وو د کوچنیانو سره او ژبه یې نه پیدله. د هغې سره څوک کومک کړي وو په هغه وخت کې او دلته ولې داسې کسان تر اوسه چې څوک سره کومک نشي کوي یا دوی په سیستم باندې نه پوهېږي. نو د دې خاطر ما فکر وکړ زه باید په سیاست کې داخل شم او زه باید په هغه میز کې یم چې دوی هغه پالیسي ډیسیژنز جوړوي د خلک د ژوند د ښه کېدو لپاره.
شدید کې تاسو سره دا ډېر انتخاب و ځکه چې په برطانیا کې سیاسي ګوندونه دي درې څلور خو بیخي ښکاره دي مشخص دي لکه کارګر ګوند دی لیبر پارټۍ دکه او لکه ټوري ده دېنا پرته لیبرل ډیموکراټان دي او بیا سره ګرین هم وي. نو تاسو ولې د کارګر ګوند انتخاب وکړ؟
زه کارګر ګوند ته دې خاطر راغلم ځکه چې په سکول کې موږ ته دا تاریخ هیستری لسنز را کوله او په هغه کې په تاریخ کې لیکلی دی چې په برتانیا کې موږ دا هیلث سیستم چې دلته لرو د خلک د تداوی کومک هغه حکومتي کومک کارګر خون جوړ کړی دی او د کور کومک زما حزب جوړ کړی دی او دا نور داسې شیان چې د خلک سره کومک یي هغه کسان چې مخصوصا غریبانه دي او د باید کار وکړي چې ډوډۍ پیدا کړي د کور لپاره. دې خاطر ما د دې سره ډېر دلچسپي درلوده چې یعنې د خلک سره د عام خلک سره کومک کوي داسې پالیسیز راوړي چې د هر څوک سره کوم یوازې د پیسو دارانو لپاره نه دی او شاید دې خاطر چې زه خپل ځان د یو ورکینګ کلاس کمیونیټي سره خپل ځان منم یعنې د یو غریبانه کورنۍ سره نو د دې خاطر ما د کارګر ګوند انتخاب کړی چې ما فکر وکړ د دې پالیسیز نه تنها د افغانانو لپاره شته خو د ټول خلک چې په دې مملکت کې ژوند کوي هغې لپاره.
تاسو چې کله په سیاست کې راغلاست سیاست کې ډېر مشکلات وي ستړي وي خو درې مخصوصا ستاسو به کېدای شي موږ ته په ښکاره ښکاري چې چیلنجونه به وي. یو چیلنج به یې پیل له دې وکړو چې تاسو په داسې هېواد کې کنه چې هلته مذهبو خلک هم ډېر دي او خپله د دې هېواد کې که څه هم سیکولر دی خو خلک او نفوس یې چې دي هغه عیسیان دي او بیا په کارګر ګوند کې ستاسو یاست چې هلته به د لوی تعداد زیات وي نو په عیسه کې یو مسلمان تاسو کله دا محسوسه کړې دي چې یا تبیز کړی یا تاسو ته ګټه رسي یعنې ویسې چې مسلمان ستاسو لپاره ننګونی یا چیلنجونه څه وو؟
په دې چې زه مسلمان یم او په کارګر ګوند کې کار کوم او کونسله یم دلته زه فکر کوم ډېر مشکلاتونه شته. خلک ډېر مسلمانانو ته په بد سترګو کې ګوري. دوی فکر کوي چې موږ غواړو شریع راوړو په دې مملکت کې او غواړو ټول خلک مسلمانان کړو او دوی په دې بیریږي او دوی سم نه پوهېږي چې موږ سره کوم ژوند کوو زموږ مذهب څه معنا لري چې ولې موږ تښتېدلي یو خپل د مملکتو څخه. په دې شیانو دوی لږ نه پوهېږي او په دغه لږ مشکلات شته. مثلا د دوی پېژندل چې زموږ سره چې موږ سره کوم ژوند کوو سره کوم ژوند نه کوو موږ سره کوم کسان یو مسلمانان یعنی مسلمان څه معنا. خو بیا هم زه خپل په دین باندې ولاړ یم او زه افتخار کوم چې زه مسلمان یم.
تاسو ته په ګوند کې داسې محسوسه شوې ده چې په ځینو ځایونو کې په حیث کې مسلمان په حیث باندې له تاسو سره تبعیض یا دغه سوی دي که تاسو به هم بیا رپورټ کړئ؟
زه فکر نه کوم چې زما په حزب کې کوم یا زما په ګوند کې کوم مشکل د مسلمانانو سره ځکه چې زما د لیبر پارټي په مابین کې ډېر مسلمانان شته. زیات مشکلات نشته خو دغه مشکل دی چې مثلا یو پوزیشن ته که غواړې ورسېږي یو ځای ته غواړې ورسېږي په هغه کې مشکل بیا شته ځکه چې دوی ډېر نه غواړي چې مسلمانان په داسې ځایو کې اوسي چې دوی ته پاور راسي یا یو داسې پوزیشن راسي چې دوی وکولی شي چې ډېر اوتوریټي ولري. دلته مشکلات شته او زه فکر نه کوم چې دا یوازې د مسلمانانو مشکل ده. دا د ټول هغه کسانو چې مثلا خارجیان خارج سره غلي دلته او دلته لوی سوي د دوی سره دغه مشکل شته په دغه ټولنه کې.
تاسو بیا په حیث افغان هم دلته راست ستاسو یو بل پېژندلو دا هم ده
نو بله
پیسے افغان دا افغانستان خپل سیاست او افغانستان کې څو شو دا خپل باندې په غرب کې خپل یو نظر دی او بیا په برتانیا کې مستا په وخت کې به وي نو پیسے ته افغان هم تاسو د پاره تر مسلمانۍ زیات چیلنجونه دي کنه یعنی تاسو څنګه غنی یا په ګوند کې دننه او په مجموع کې اول په مجموع کې خبرو کوی یا وګورئ تاسو
په مجموع کې زه کوم چې افغانان دلته لږ دي لږ مشکل دی ځکه چې ډېر خلک د افغانانو سره بلد نه دي دلته د هند څخه خلک ډېر دي او د پاکستان څخه خلک ډېر دي هغه څوک چې فکر کوي چې ته مسلمان یې دی دستي فکر کوي یا پاکستاني یې یا بنګلادشي یې د بل ځای سره دوی په افغانانو باندې دونه بلد نه دي نه پېژني یوازې هغه پېژني چې په تلویزیون کې اورېدلی یې او هغه هم د طالب د نوم څه اورېدلی یې او the jang the num sawe dali no da ga yo mushkil da khalak fikr ki oh yo sok ma ta yo waqt wel yo chi ah tawali chadri na hon de khay chi tal tal mai sakh afghan ni dal na de chi chadri nahi awstale ma wel ta kam waqt afghan li dal de we pa najdej wan ki sakh na khoy waz pa televizion ki no de khatar lash mushkil da patolane ki چې خلک پیژندل نه لري د افغانانو سره خو زه فکر کوم اوس لږ لږ پیژندل پیدا کړي دي ځکه چې دلته مخصوصا په هارر کې موږ رستورانتونه لرو د افغانانو دلته ژوند کې ډېر وخت خلک لږ پیژندل پیدا کړي دي د افغانانو سره
تاسو یعنې دا خو تاسو په مجموع کې د افغانانو په اړه باندې داسې دي چې خلک یې ډېر نه پېژني خو اوس ورو ورو یې پېژني نو په هغه حساب برخورد کړي خو تاسو پیمانه اسد افغان په حیث باندې چې کله په لیبر ګوند کې یاست نو هلته هم تاسو دا محسوسوئ چې تاسو سره د یو افغان په حیث باندې نابلده چلند کېږي
زه فکر کوم چې زما په غونډ او په هیڅ په مابین کې و مشکلات شته دا چې یو څوک افغاني دغه خاطر چې په سیاست کې خو تاسو پیژئ چې مشکلات ته څوک غواړي چې خپل کسان مختصي او دلته زما په حزب کې مختلف ځایو څخه خلک راغلي دي د هند څخه د پاکستان څخه د بنګلاديش څخه د شریلانکا څخه دوی خپل ځان ایژن آسیایي وایي او افغانان په هغه کې شاملېږي نه ډېر وخت او دی موږ اصلا سم په مسلمان په سترګو کې نه ویني ډېر وخت او دی موږ ډېر کم یو په سیاست کې موږ هېڅ نه یو زه اولین افغان وم چې په کونسل کې انتخاب شوی یم په یو کې کې دا یو غټ خبره ده او دی موږ چې ډېر نه یو یعنی دی زموږ نظر او زموږ زموږ خپل ټولنه دوی نه پېژني دلته دوی نه پېژني چې افغانان د برتانیا لپاره څه شي کړی دی او زه غواړم دغه دوی ته وښیم او ووایم چې موږ دلته بزنسز لرو خلک لرو چې کورونه لري دلته داسې کسان دي چې ډېر کار کړی دی دغه مملکت لپاره نو د دې خاطر موږ باید په سیاست کې داخل یو او شامل یو او په دغه مملکت کې چې موږ ژوند کوو باید یو ځای ولرو مخصوصا په سیاست کې چې که په سیاست کې ځای ونه لري نو داسې فکر وکړه چې ستا د ټولنې لپاره ستا د خلکو لپاره دلته کومک هم ډېر کمی بیا
ښه دا خو یعنې د مسلمان برخه هم وکړه د افغان برخه هم وکړه خو عمومي په ټوله نړۍ کې چې کوم موږ په چای کې ورته وایو یا تاسو به یې د ښځه چې همېشه سړي چې دي د هغو په لاس کې واک او اختیار وي نو د یو ښځې په حیث باندې مخصوصا ګوند ته راغلو ستاسو په ګوند کې تاسو هم دا محسوسوئ چې هلته مشکلات لري که نه هلته داسې خاص تاسو ته نه ښکاري تاسو ښکاري سړي او ښځې برابر وي
زه فکر کوم زما په ګوند کې په د لیبر پارټي کې مشکلات شته د ښځو لپاره وخت چې زما حزب کوشش کوي چې ښځې مخته شي مخصوصا په مثلا په پارلمان کې یا په کونسل کې یا په د نور ځایو کې او هغې ته کوټاز هم جوړ کړي دي د انتخابات لپاره مثلا خو بیا هم داسې کسان دي زموږ په غونډ کې زموږ په حزب کې چې سریان دي او نه غواړي چې ښځینې مخته ولاړ سي او دوی مشکلات جوړېږي. خو زه فکر کوم په دې کې هر څومره چې ځوان ښځه یې هغونه مشکلات درته ډېر وي. مثلا سن دي چې لږ پورته یې لږ مشر یې او ښځه یې دونه مشکل نه لري چې لکه یو ځوان ښځه ولري. او دا ډېر شیان دي په دې کې خلک فکر کوي دوی کوی سي تا تار خبره وکړي یا فکر کوی سي چې ستا باندې یو شی ولیکي تا ته ووایي دغسې به وایې یا ستا باندې په زوره یو ووټ ستا باندې کوي. دې خاطره باید ښځینې باید ډېر جرأت ولري په دې کې. آسان نه دی او ډېر وخت داسې کار هم لري چې باید څوک ته سخت خبره وکړي او هر څوک ته دا آسان نه دی او هر څوک نسي کوی. نو دا ډېر مینټل سترینګس غواړي د مخصوصا د ځوان انجینر او ښځې لپاره.
دا ټول چې اوس موږ سره یو ځای کړو څومره چې زه پوه شوم چې کله چې مسلمان هم تاسو ته مشکل پېښ دی که مجموع دی که پاک دی د یو افغان په حیثیت باندې هم تاسو ته په دواړو حالتونو کې مشکل پېښ دی او د ښځې په حیث باندې هم تاسو ته مشکل پېښ دی. خو که دا درې واړه یو ځای کې او که تاسو فکر وکړئ چې تاسو په برطانیه کې یاست ژوند کوئ راغلي شوي یاست تعلیم کړی دی او دا بیرته د پاکستان یا افغانستان یا بنګلادیش یا دې طرف ته یوسئ نو تاسو ګڼئ چې که تاسو هلته واسته هم په دغه حالت کې به واست که نه له هغه حالته زه دلته بیرته.
زه فکر کوم چې ځکه زه په افغانستان کې وم او دا ټول شیان اوس په ډېر زه نه پوهېږم زه په څه رقم حالات کې به وم یا څه وظیفه مې کول یا څه رقم مې ژوند و ځکه چې هغه موقع موږ ته برابر شوی نه دی چې موږ په یو ارام مملکت کې ژوند وکړو په خپل په وطن کې چې هلته پیدا شوی یو. خو دلته چې زه یم او زه چې وینم زه فکر کوم چې هغونه مشکلات چې دی که آسان کار و هر څوک کوی ځکه چې آسان کار نه ده ډېر افغانان په دې کې ناراضي. هر څوک فکر کوي چې دې ماشم به ډېر وي ماشم ډېر نه دی. خو زه دا کار د دې خاطره کوم ځکه چې زه غواړم د افغانانو سره کومک سي او بل زه فکر کوم که نور مملکتونه خلک کوی سي د بنګلادش څخه خلک کوی سي د هند څخه خلک کوی سي د پاکستان څخه خلک کوی سي خی ولې افغانان نسی کوی ولی افغانان شاته پاتې دي. نو ده خاطر از په دغه کې لاس کاله کېږي چې زه په دې باندې کار کوم او زما بل دا هوپ آرزو مې دا دی چې نور افغانان هم په دې کې راسي خپل ځان شامل کړي ځکه چې د آینده لپاره زموږ د کوشنیان زموږ د نیکسټ جنریشن لپاره دا ډېر مهم دی. ځکه چې که تاسې اوس ووینئ صدیق خان د لندن شاروال ته دی د پاکستان څخه دی فامیلی د پاکستان څخه دی که سکاتلند کې وګوري لیډر اف د اس ام پی وس هغه هم فامیلی د پاکستان څخه دی. نو دلته ډېر داسې کسان دي چې نو د نور مملکتونو سره راغلي دي او دوی خپل د آینده جنریشن لپاره یو شی جوړ کړی دی مخصوصا په سیاست کې. او زه غواړم چې د افغانانو لپاره هم هغسې یو شی برابر سي او جوړ سي او زه په دې باندې زه شاید په دا څلور پنځه کاله مخکې په دې باندې زه کار کوم.
که تاسو اخري پوښتنه کوم چې که تاسو ځان د افغانستان له حالاتو سره څه ولې چې ماته نه ده معلومه که زه په افغانستان کې وایم نه څو تاسو دلته ناست یو افغانه چې ځان پرتله کوي له افغانستان له ښځو سره نو تاسو آیا ځان داسې کله ګڼئ چې زه بیا په بهتره ځای کې یم په سم ځای کې یم یعنې ځان خوشبخته ګڼئ که نه؟
زه فکر کوم چې خدای ما ته داسې ژوند راکړی دی او زما مور او پلار ډېر کوشش کړی دی چې موږ یې د افغانستان څخه دلته راوستلي یو که زه نه پوهېږم که زه په افغانستان کې وم ما به درس ویلي یا نه ویلي شاید یو وخت خلک زما سره ټوکې کوي وایي که ته په افغانستان کې و تا شاید اوس واده کړي وو او پنځه کوشنیان به دې درلودی او داسې ټوکې کوي. زه پوهېږم چې زه ډېر پریویلیجډ یم پریویلیجډ زه نه پوهېږم څنګه په پښتو کې تشریح کړمه. زما ژوند ډېر مخته تللی دی تر نورو کسان خو زه فکر کوم چې په افغانستان کې هم دغسې ژوند خلک درلودی حالا مخده طالبان خوست په افغانستان کې انجنې مکتب اجازه نه لري شزی د کار اجازه نه لري او دا ډېر سخت دی موږ ټول ته چې موږ دا ګورو
اوریدونکو دا خو مرکه خو پیمانه اسد په برتانیا کې هغه لومړی افغان ده چې شاروالی حکومت ته منتخب شوی ده او هغه هم له هیرو سیمې څخه چې پکې زیاتره هندیان او پاکستانیان اوسېږي پیمانه په هیرو سیمه کې وړه رایلو شوی او دا سیمه تقریبا ورته کوڅه په کوڅه معلومه ده تر مرکه مخکې زه او ګولایاز وګرځولو او سیمه را باندې وپیژندله او له افغان دکاندارانو سره ملاقاتونه را وکړل راځي تاسو هم په دې چکر کې را سره ملګری شئ
ایرانی مکتب دوشنبه د ورځ درې ساعته لپاره
اتکال
د دې خاطر نیکلا ویل په فارسي کې ډېر
شي یعنی اوس تاسو چې یعنی تاسو فارسي لیکلای هم شي
وو نیکلا ویل هم سره پښتو هم ویل سم نیکلا لږ مشکل ده ځکه چې پښتو لکه اډیشنل الفابت لري نه
نو هغه وخت کې تاسو وايي مکتبونه نه وځه مکتب وای نو بیا وستا
وو هغه وخت پښتون
نو دا خو بیا فارسی لټریچر هم ستاسو ورخی
وو
شاعران او دغه د خوښ شاعران د څوک فارسی کې څوک دا ویلی
حافظ
یا
هغه می ډیر ویل دی هغه خو ډیر مشهور دی ځکه چې هغه د خاطر خو کتابونه دا شان د حافظ ډیر زمور پښتون
حافظ حافظ
مشته کور کې ډیر دا کتابونه
شاه حافظ زیات
بل بیا وروسته بیا افغان مکتب چې جوړ شو بیا زما خوندې او زما ورور بیا پښتو کلاس ته شامل شو
شاه غتلو
و بیا هغه وخت بیا ډېر غټ شوم بیا زه ما امتحانونه وو د کالج او دا شیان د دې خاطر بیا زه ولاړم بیا دوی ولاړی بیا دوی په پښتو کې ډېر قوي دي اوسم
ښه دوی پښتو ښه
دلته پخوانی روډ مې وو دا هاګ روډ د کوم ژوند کوي دا
ښه دلته مو سیدله
او په ځان سره کې یو کور زده ده اوس مخنه لري زیات
نه خیر بس داسې نو دا خو تاسو ډېر اټیچمنت دی دغه د سیمې سره ستا
و دې
ټول میموریز دلته دی یادونه
دلته یو نو دی
ها
مامور ډېر سمش سره سستلې دا چې
ها
شکر یو دا سې و چې بعد له سکول یو څو ساعت یې څنګه مې په واس موږ مسجد ته لېږو
ښه
درې ساعت لپاره ډېر وخت درې وخت پاتې کیږي او دوه وخت پاتې کیږي نو بیا موږ کوم شپږ کله نه وره چې مسجد مو شروع کړو
ښه
بیا دوه
زه خو به نیمچا مولا مې کنه
سم خوان دی ما ته وایي چې ته اصل مولا ته یې خو نو قرآن شریف مالته وویل او د اسلام په باره کې هلته مو زده کړې لمونځ مالته یې زده کړې
ښه
ټول شیان د دین
نو هلته به ملا او سړی به وکنه هغه به درته
وایي موږ ښځې درلودې نیم مسجد د انجونې وو د ښځو وو نیم مسجد د سریانو وو لاندې مو قرآن شریف ویل د یو موږ ورته خاله ویله آنټي برشان نومې وو اصلا پاکستانیان وو ټول جاپیان دوی قرآن شریف یې موږ ته زده کوله یو ساعت بیا پورته تلو یو بل خاله ته هغه بیا موږ ته د اسلام په باره کې زده کوی چې اسلام څه شي وایي چې څه سره کوم باید ژوند
نو دا تاسو دوی ته پیسې ورکولې که دا به مفت
دا مفت دا مفت وو خو مسجد د کونسل سره حکومت سره بیا فنډینګ
شاله دي ښه حکومت به بیا ورته ورکولې
دا ډېر ډېر کسان تللی ډېر کوچنیان دي اوس هغه مسجد هغه یو کور وو نیم کور یې د عیسویانو وو نیم کور دی
ښه
اوس هغه غټ مسجد سوی دی
ښه اوس غټ مسجد دی
و بیا په بس کې چې لاس بیا زه تاسو
سمه
هغه هارر سنټرل ماسک نومېږي وو
ښه
او بیخي غټ بیخي غټ جوړ کړی دی هغه وخت چې زه پنځه کلنه وم یو کوچنی کور وو وروسته پیسې ټول کړی او پیدا کړی او هغه غټ سم جوړ
شو سم غټ ځای دی
لاندې بیا دوکانونه لري
شاه هغه دکانونه به ويم د مسجد دغه به کنه پراپرټي به په کرایه به ورکړي
او انتر د جمعې په ورځ د ډیر بیرباري
شاه
ول من جمعه ده
ها نن جمعه ده
ډیر بیرباري په مسجد کې
شاه
افغانان مخصوصا ډیر دي
شاه افغانان په گیزات
ډیر و خو هغه اصلا پاکستانیان چلی
شاه پاکستانیان چلی افغانان
و افغانان ډیر دي دلته هر مسجد چې دی اصلا د پاکستانیانو په
تنظیم کې دی هغه یې راکړي
او ملایان هم د پاکستان سره راکړي
نو دا دغه چې دی یعنی مسجدونه څومره دي ډېر دي په هارو کې څلور پنځه او نفوس شمېر به څومره دی هارو
هارو پاپولیشن یو د پاکستانیان دی یو د سریلانکن دی یو د سومالین دی یو د عربان دی او یو د شیاګان
نو دا چې کله اختر سی کنه نو سریلانکن والا له سریلانکا حکومت سره کوي کنه
دا
سی وی او افغانان ځان ته کول غواړي له افغانستان سره پاکستان پاکستان ته نو بیا د چا خبره وچلی
اڅوک چې مسجد چلی د دروازې په مسجد خلاصي په هغه ورځ چې اخترې په هغه مملکت ته
یعنی د یو کې ګورنمنټ داسې یو پالیسي نه ورته لري چې تاسو به لکه مثال یو ورځ دې کوئ که نه داسې نه ده
ځکه چې سنټرل مسجد لري ریجنز پارک مونس
او
هغه بیا د سعودي عربیا
ته شاغه په کنټرول شاغه د هغه سره ده
ځکه چې هغه اول مسجد چې جوړ شوی و هلته ډېر عربان
شاه هغه
مسجد ته
هغه
مسجد ته هغه کنټرول دی وړي او هغه شاه شاه دا د ریسایکلینګ سنټر دی
شدلته چې ریسایکلینګ
او ویس
شاه دا سامانونه چې کوم دغه کثافت وی او ورڅی مننه ډېر راځه ګل دلته بیا ستاسو دفتر دی که نه نو دا بلډینګ موږ جوړ کړی چې چې موږ غوښتل چې ټول سټاف دی یو شیو ځای
یو ځای نږدې د ویل سرم
دا او بالکل
ځکه چې دا ځای کې ډېر غریب خلک ژوند کوي او موږ ویل چې اته نه
موږ پکې یو
ښه نږدې یو
نږدې یو ټول خلک را دي دي چې اناخي بزنس هم هلته شي او هغه ځای هم بلش شسی
ښه
نو ده خاطره
ښه دا ښه پراخ ځای دی ډېر ځای دی
دا بسونه چې تا د ماشومان دسکوپ ولا
و دا کسان مثلا چې کومک ضرورت لري
ها
باید د کور څخه واخې او سکون ته یوسي
ها
ابیتو
څه وخت کوته
اوس هغه مو
څنګه شه دا ټول او دا بیا یعنی یو فاميلي کوای سي کنه ټول خلګي
پکې
ډیر ماشومان
اڅوک چې مشکل لري یو کوچنی سره یو کوچنی مشکلات لري دا غسر کومه
شه دا خو ډیر ښه ده
دا مشال رادیو ده